امریکا غاک دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی
آموزش پرورش د سیاسي نسازي
امریکای او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو د غپریکړه په کلکه غندلې چې په افغانستان کې د جنکیو په هنتونونو ته پټلو بندیز لګولای. په بنو کې د دوه توندرو وسلوالو ډلو ترمنځ د شروع یا چهارشنبې په ورځ سختن خطر شوي چې سرچینې وایي درې کسان پکې وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د امریکا سفر کوي او د سپینې ماڼۍ د دورې ترڅنګ بعد د امریکا کانګرس ته وینا کوي. په پاکستان کې د سرو زرو نرخونه ورځ تر بله په زیاتېدو دي. نن سهار د سرو زرو یو تولې قیمت 1,02,000 روپۍ وو، نو ماسپخین دغه نرخ 1,80,000 روپیو ته وختو. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
ستړي مشه د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی ویم. ستاسو قربانا منزه شاهد یم. نن د چهارشنبې شروع ورځ کال 2022 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې یو شمیر مهم راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شامل وو. هیله ده چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو په سرټکو کې واورېدل چې امریکایي او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو په دغه پریکړې سخت اندېښنه ښودلې ده او غندلې دي چې په افغانستان کې د جنکیو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په دې اړه تفصیلي راپور لرو، په ګډه به سره واورو.
په افغانستان کې د واکمنه طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر په 6مه ټولو سرکاري او خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی دی چې تر امر ثانی پورې دی د جنکیو تعلیم ماتله کړي. تر دې وړاندې طالبانو ثانوي اسکولونه د جنکیو پر مخ تړلي وو، خو په پوهنتونونو یا یونیورسټیو کې د خاصو محدودیتونو لاندې جنکیو ته اجازه ورکړې وه چې تعلیم وکړي. د طالبانو دې ګام ته د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه غبرګونونه مخې ته را روان دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي دي چې امریکا د طالبانو د پریکړې په کلکه غندنه کوي چې ښځې یې د پوهنتونونو څخه بندې کړې دي. د جنکیو لپاره یې د ثانوي تعلیم ښوونځي تړلي دي او په ښځو یې نور هم بندیزونه دوامداره ساتلي دي چې خپل بنیادي بشري حقونه او ازادۍ ولري. په بیان کې ویل شوی دی چې تعلیم بشري حق دی او دا د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات لپاره اړین دی. د ملګرو ملتونو ویان استیفن دوجاریک د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې وویل چې دا څه دي؟ دا په ښکاره ډول د طالبانو یوه بله ماته شوې ژمنه ده. موږ د دوی له واک څخه وروسته او په تیرو میاشتو کې د ښځو لپاره ځای نه وینو، نه یوازې په تعلیم کې بلکې په ټولنیز ژوند او په عامه بحثونو کې د دوی ګډون نشته او دا یو بل ډیر ځورونکی اقدام دی. همداراز په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا وودوارد د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د ښځو او نجونو له حقونو او ازادیو څخه سرغړونې چې په نړۍ کې تر ټولو سختې وي په چټکۍ سره زیاتې شوې دي. دا تګلارې د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي او عامه ژوند له ټولو برخو څخه د ښځو او نجونو د له منځه وړلو لپاره یوه منظمه هڅه ده. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د بشري حقوقو فعال او وړانګه لونی وای چې افغانستان واکداران د قران کریم حکم هم نه مني. په قران کریم کې د تعلیم حکم ورکل شوی دی، خو دوی د پوهنتون لارې هم پنجونو وتړلې. امریکا ویلي طالبان د هغې پورې تمه نشي لرلی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني څو پورې چې په افغانستان کې د ټولو حقونو ته درناوی نه وي کړی، او دا پریکړه به د طالبانو لپاره ډېرې سختې نتیجې ولري. د بشری حقوقو د څار سازمان HRW د طالبانو دغه فیصله شرمناکه بللې ده چې د جنکیو په پوهنتونونو یې بندیز لګولای دی. په افغانستان کې واکمنه طالبان د وړاندې نه د جنکیو پر تعلیم او خزو پر کار د بندي سره ټول شموله حکومت نه جوړولو پر سل د سختو نړیوالو نیوکو لاندې دی او د دغو بندیزونو لری کولو غوښتنه ترې کوي. خود طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په جنکیو او میرمنو د بندیزونو لری کولو لپاره د مغربي هیوادونو غوښتنې رد کړې دي او ویلې دي چې هغه د خارجانو خواهشات نشي پوره کولای. د پاکستان په شمول تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد په افغانستان کې د طالبانو واک په رسمیت نه دی پیژندلی. منازه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
لکه څنګه چې تاسو دغه راپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر په شلمه ټولو حکومتي او شخصي پوهنتونونو ته امر کړی دی چې امر سانی پورې دی د جنکیو تعلیم وځنډوي. تر دې وړاندې طالبانو متوسطه ښوونځي او د جنکیو پرمختللي وي خو په پوهنتونونو کې یې خاصو محدودیتونو لاندې جنکیو ته اجازه ورکړې وه چې دوی خپلې زده کړې وکړي، خو دغه اجازه هم ترې اخیستل شوې ده او د پوهنتونونو ور د جنکیو پرمخ تړل شوی دی. په دې اړوند د مدني او د بشري حقوقو فعالان څه وایي، د هغوی نظر څه دی، راځي چې د عبدالرزاق ریپورت کې واورو.
په کابل پوهنتون کې د معاشیاتو د سانګې زده کوونکي تهمینه وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د طالبانو د پریکړې سره د خپل راتلونکي په اړه پیدا شوي ټولې هیلې ماتې شوې دي.
پهنتونو نو د بندیدو له خبر څخه وروسته زه ډیره ناامیده او مایوسه شوم، چې ما له لسم ټولګي څخه د کانکور آمادګي کړې وه فقط له دې لپاره چې زه خپلې د خوښې رشته کې کامیاب شم. نو هغه ټول زحمتونه مو هیڅ شول او دا یوازې موږ ته د ناامیدۍ ځای نه دی، د مایوسۍ ځای نه دی، بلکې د غنم نو د جنکۍ چې تر اوسه پهنتون یې نه دی شروع کړی هغوی ته هم د ناامیدۍ او د مایوسۍ ځای دی.
د بشري حقوقو د سار سازمان د طالبانو د ګام ته سخت خبرګون خودلې او په خپل ټوئیټر یې لیکلی چې دا یو شرمناک فیصله ده چې په افغانستان کې د خزو او جنکو د تعلیم حق په مالکۍ. په افغانستان کې مشته سیاستواله او د میرمنو د حقوقو فعال فروزان داودزی وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي چې په پوهنتونونو کې د خزینه زده کوونکو تعلیم تر لاسه کولو عمل ځنډول یوازې د خزو موضوع نه ده، بلکې دا ټول ملت د تیرو او سقوط سره مخ کوي.
غبایت لوست خواند ولرو، هغه خواند ولرو چې هغه په مسلکي ساحو کې کار وکړي شي او هغه لوړ تحصیلات ولري، چې متاسفانه راز موږ خواند د دینه محرومي. نو زموږ توقع ده چې په دې موضوع کې نړیواله ټولنه د افغانستان سره، اسلامي ټولنه د افغانستان سره همغږي شي او افغانستان سره د دې ناخوالو مشکلاتو پیسې لاس ورکړي، څو افغانستان د دې وضعیت نه بیرون شي.
طالبانو تیر کال د ستمبر د میاشتې په ولسم د هلکانو خونځي اخلاص کړل، خو تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه چې د مارچ په دیرشتمه پرانستل هم په هغه ورځ بیا د تړلو امر وکړو. په طالبانو دا هم کلکې نیوکې روانې دي چې ولې د جنکو لپاره د منځنۍ درجې سکولونه بیرته نه پرانځي. د تعلیمي او اقتصادي چارو کارپوه زبی الله راشد وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د میرمنو په تعلیم د بندیز پریکړه به د کور په داخل د عامولس او طالبانو ترمنځ فاصله نور هم سیوا کړي او په نړیواله کچه رسمیت پیژندل به نور هم مشکل شي.
مخکې د خوانځي موضوع اوس د پوهنتونونو موضوع هم ورسره وتړل سو، دا په یوې بهانې پوری بل بهانه ورسره ورکول دي نړیواله ټولنې ته. نو نړیواله ټولنه که په عموم شکل ورته وګورو، دوی به دا د یو بلې وسیلې په توګه اوسني حاکمانو خلاف یوه کاري ستاسو داسې ټولنې له غوښتنو خلاف عمل کوي. په همدې اساس باندې د حکومت په رسمیت پیژندلو کوم قدم یا قدمونه چې ورته اخیستل دا به لا هغه فاصله لا زیاته کړي.
امریکې د طالبانو دغه پریکړه په کلکه غندلې چې په افغانستان کې د جنکو پوهنتونونو ته پوتلو بندیز لګولې دی. امریکا ویلي طالبان تما نشي لرلې چې په رسمیت وپیژندل شي تر هغه چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی نوي ورکړي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د پاکستان حکومت د افغان طالبانو لخوا د میرمنو لوړو زده کړو باندې بندیز ته په پریکړه مایوسی خواله ده، او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو ویلی دی چې بیا هم د افغان طالبانو سره خبرې اترې جاری ساتل پکار دي. پاکستان کې ملت پال سیاست مداران او څیړونکي د افغان طالبانو د په میرمنو باندې د تعلیم بندیز پریکړه جاهلانه بللې ده، او په دې اړه د پاکستان د حکومت موقف باندې هم ډېرې سختې نیوکې کړې دي. راځئ چې تفصیل یې په دغه راپور کې چې پیر ولای شاه ستاسو لپاره تیار کړی دی په کډه سر واورو.
افغان طالبانو پریکړه ته غبرګون کې د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری کړل شوی بیان کې په دې مایوسي ښودل شوی ده. خارجه وزارت د افغان طالبانو څخه خپل دغه پریکړه ته بیا کتنې غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو هم افغان طالبانو په دې پریکړه مایوسي ښودلې، خو ورسره دا هم په ګوته کړې چې دوی په دې حق کې نه دي چې افغان طالبانو سره د خبرو اترو لاره بشپړه ډول اتړلی شي. حکومتي اتحاد پی ڈی ایم کې شامل د ملت پال قامی جمهوري غورځنګ د خیبر پختونخوا مشر بشرا گوهر د افغان طالبانو د پریکړه د زنانو سره دښمنی بولی، او بشرا گوهر په دې اړه د پاکستان په خبرګون باندې هم مایوسی ښایي.
ډیسپوینټمنټ خو ډېر، لکه دا خو خندا خبره ده چې هغه چې کوم سیس پاکستان لنډ خوښي، تر دې پورې دا خبره شوې وه چې دا طالب چې کوم دی نو هغه خو خپل لکه د غلامۍ حد کړې ماتې کړې، نو دا سیس بیا په اسلام آباد دی نه خوښي. دا ولې صرف د پښتنو خاورې باندې یا د افغانستان په خاورې باندې دا ساتل غواړي؟
تیر کال اگست میاشت کې د افغان طالبانو کابل باندې د قبضې په وخت د هغه وخت پاکستان کې واکمن تحریک انصاف ګوند دریځ چې ګنی افغان طالبانو چلند او کړو وړو کې ډیر فرق راغلی دی، او دا چې افغان طالبان به اوس د زنانو او د بشري حقوقو په ضد د ناوړه چلند نه ډډه کوي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی مرستیال سفیر او سیړونکي آصف دورانی هم د افغان طالبانو پریکړه جاهلانه بولی.
طالبان څنګه یو بیل دغه جزیره بولی خو بیل خبره ده، مګر دغه سره دا حقیقت نه پټیږي چې تاسو خوشحاله ده بې تعلیم پاتې کې او هغوی په ترقی کې او په دغه ډیولپمنټ کې برخه نه شي اخیسته، نو دا یو رنګ جهالت دی.
درې میاشتې وړاندې افغانستان کې د زرګونو په شمېره کې جنکو پوهنتونونو کې داخلو لپاره انټری ټیسټ یا امتحان ورکړی و. وړاندې د افغان طالبانو لخوا د خپل مخالفینو د زورولو او یو ځل بیا خلکو ته د کوړو او دوی ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راځي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دی وسره اوسی ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور سیمایزه مهم ریپورتونه هم لرو چې غواړو ستا سره وار په وار شریکو. نو هیله لرو چې را سره تر د دې خبرونه تر پای مال پاتې شي. زو د یو بل سیمایزه راپور ولوري ته چې هم د افغانستان په تړاو د ملګری ملتونو وایي دوی د طالبانو سره نه بلکې د افغانستان د خلکو سره مرستې کوي. ملګرو ملتونو دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې په ټولنیزو رسنیو ور باندې نیوه کې روان دي چې طالبان په افغانستان کې د خلکو او د ښځو د حقونو سرغړونه کوي، خو د امریکې لخوا ورته پیسې ورکول کیږي. تفصیل یې کلسوم کاکړ تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو مشر مارټن ګریفټس وایي چې طالبان هڅه کوي چې د نړۍ لخوا و افغانانو سره کېدونکي د بشري مرستو باندې خپل واک ترلاسه کړي.
طالبانو د بشري مرستو غړي گرفتار کړی دي، په بشري مرستو د اغیز او د کنټرول کولو هڅه کوي، او د شزو په تګ راتګ او په بشري چارو کې د دوی په هلو ځلو قد غنونه لګول کیږي.
په ټولنیزو رسنیو باندې خلک نیوکه کوي چې افغانستان کې واکمن طالبان افغانانو د بشري حقوقو او د شزو حقوقو ته درناوی نه لري، خو بیا هم ورته امریکا لخوا پیسې ورکول کیږي. خو مارتن گریفتس وای چې افغانان د بشری ناورین سره مخ دي او ملګرو ملتونو لخوا د 1.8 بلیون ډالر مرستي د افغانستان د خلکو د خیر شګړی لپاره ورکول کیږي او د دې مرستو د لارې افغانانو ژوند ژغورل کیږي.
97% of Afghans live in poverty.
و نوې فیصد افغانان په غربت کې ژوند کوي. په دریو کې دوه برخه خلک د ژوندۍ پاتې کېدلو د لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 6 میلیونه خلک د انتهایی لوږې سره مخ دي. د هېواد نیم په نیمه خلک په سمدستي توګه صفا اوبو ته ضرورت لري. 1.1 میلیون جینکې سکول ته د تلو منع کړل شوي دي. د کډوالو په ګډون 7 لکه افغانان په ګاونډي هېوادونو کې ژوند کوي او 1.3 لکه افغانان په هېواد دننه بے کوره شوي دي.
په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو مشر د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د افغانانو د بشری او اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره د مرستندوی ډلو ته اجازه ورکول پکار ده چې د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه لګول سوي طالبانو سره معاملہ وکړي. هم د سې شنبې په ورځ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه ترسره کړه، طالبانو په افغانستان کې د انجنونو په هنتونو ته پتاګ بندیز ولګو. امریکا ویلي طالبان ته منسي لرلای چې په رسمیت و پیژندل سي، تر هغه چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقوقو ته درناوی نه ورکي. امریکا دا هم ویلي چې په هنتونو د تړلو پریکړه به طالبانو لپاره سختي نتیجې ولري. کلثوم کاکړ، وایس اف امریکا، جیوا، واشنگتن.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. او په خبرونه کې نور مهمه موضوعات لرو چې غواړو ساسره پر وغږی ګوچې. د جنوبی آسیا سیړنیز مرکز اټلانټیک کونسل لخوا یو بحث جوړ شوی و چې په هغه کې د پاکستان د حکومت د بهرنی تګلارې پر اهداف باندې غږیدلې دي کې څوک و ملمانه او د دې ترڅنګ کوم مهمو مسایلو باندې په دې کې بحثونه شوې دي. نو موږ سره د مهال په استودیو کې ملګری شوی زموږه همکار پیر زوبې شاسب، هغوی سره به په دې اړوند غږیږو او له هغوی څخه به د دې غونډې ټول معلومات ترلاسه کوو. سړی مشه په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. که د دې غونډې په اړه لګوندې معلومات تاسو د لیدونکو سره شریکی چې یو خو په دې غونډې کې د دې ګډونوال څوک و او په کومو مهمو مسایلو باندې خبرې وشولې؟
جی دغه بلاول بټو زرداری راغله او تاسو ته باندې زوی هغه امریکای په دوره او نیویارک شو، بیا امریکای پرون واشنگتن ته راغله او دلته د اټلانټیک کونسل سره خبرې وکړې. او ټول هدف د خبرو نه چې کوم ما اندازه وکړه، یو خود دا خبره وکړه چې پاکستان دلته زراغله او چې دلته خلک به دا سویل چې پاکستان شو د چسپین لري امریکا، خو دوی چې اټلانټیک کونسل شډر خلک راغلي دي، مطلب دا ده چې خلق اوس پاکستان سے دلچسپی لري. او بل د خپل حکومت چې کوم دا سوم یاشت د حکومت هغه کړی ده، دوی چې اوس تعلق ششوای دا او مخشبه موږ چې څومره تعلق وو د امریکای او د پاکستان دا تر تر هر غره او د افغانستان پورې تړلی او دا لس شل کاله، خو اوس وایي چې موږ دا تعلق کوشش کوو چې هغه د تر هر غره علاوه موږ نور په لکه زراعت سو صحت سو په نور هغه شي. او دین علاوه د پفلرز باندې د سیلابونو باندې خبر وکړه چې دا ډېر زیات یو تباہی راغلی ده او پاکستان په کار د چي یو پاکستان سره داسې مرسته وسی چې سبا په بل ملک خچ راځي، نو د سره یو ماډل پروتي. او دغه علاوه بیا د پښتنې وس په افغانستان پاک له خبرې وکړې د پاکستان شننه چې کوم اندرونی د ترهګرې کوم صورتحال ده، کوم امنیت صورتحال ده، اغه باندې هدا وې چې دا اندېخنې دي. خو دا وې چې اغه حالات نه دي چې کوم مخ شي، وو حالات اوس ډېر پاکستان شي په خوا چې کوم لس کاله مخ شي، دو مثال ورکړه چې اوس ډېر شسوي دي. خو دا وې چې اوس کوم دا نږدې ورځو شي لکه دا بنول واقع چې اوس وا وې چې دا سه واقع کفر سکیږي، نو بیا به پاکستان شنه نه به مسلې وي او خلکو ته سپیشلی هغه خلک چې کوم دلته سرمایه کاری کول غواړي هغه ته به مشکلات جوړیږي. نو دا داسې دوه چې دا د تشویش وړ ده. خبره
د دغو خبرو د لارې بلاول بوټو زرداری څه پیغام لرلو په خاصه توګه چې د افغانستان ذکر پکې شوی دی، د ترهګرۍ ذکر پکې شوی دی او د دې پر ضد د مبارزې ذکر شوی دی؟
نو افغانستان په حق له خو د دوه بنیادی خبرې وکړي. یو خدنه دا تپوس شو چې آیا پاکستان به اوس اپریشن کوي په دغه سیمه شه په خپل خاورې، او آیا پاکستان په افغانستان شهر نه عملیات کولای شي؟ نو د خدا سه شکاره جواب نه ویل چې موږ عملیات کوو یا نه کوو، چې کومه یو ورځ د مخ شوي لیو خود دا خبره وکړه چې کله چې فرض کده پاکستان د سلامتی خبرې دی، پاکستانیانو د حفاظت خبرې، نو موږ به هر یو ګام اخلو. نو قسم اندازې ورکړه چې موږ دا حق کولای شو. او بل د دا ویل چې کوم دا اوس د ټي ټي پی والا حمله دی، د ویل چې موږ افغانستان باندې دا ځخ کوو چې دوی د مشتشکاره کی چې دوی سره صلاحیت هستا او دوی سره هغه ویل چې ورته وای چې دوی خوشا ده چې دوی کوم تر هرګر دلې دی په افغانستان په خاورې بشمول ټي ټي پی دوی په خلاف کاروایی دوی کولای شي. نو دا وایي چې دوی په افغانستان حکومت دا به مشتشکاره کوي چې دوی سره دا صلاحیت ستا.
آیا د پاکستان کې دا مهال کومې اقتصادي ستونزې یا ننګونې چې موجود دي په دې اړوند هم ځینې خبرې وشولې او څنګه؟
او دا ستونزې چې کومې دي د بنیادی ذکر وکړه، او ولې چې دوه وي چې اوس موږ چې کوم دا پاکستان موږ مخشه بوزو چې خلک رایسي دلته سرمایه کاری وکړي، دا اوس ټایم دا خلکو باندې ژغ وکړای او خستون زده وې چې ډېر ستون زده. یو خود دوی چې ستون زده غدي چې ټول دنیا سره په مخ دي، لکه کووډ پندېمیک دا هغه چې پاکستان شهدا او نور هدا بل ورته چې یوکرين چې کوم جنگ دا پاغ باندې ها اثرات دي، او بل مهنګایي د پاکستان شنه نه دلته هسته او ری هزا انفلیشن دا دوی چې هغه ستون زده چې کوم ټول هغه شه دي، زنه ستون زده وې چې مش په خپل جوړ کړی دي، خو زنستون زده بیا بیا غ سیلاب مثال ورک چې دا داسې سیلاب وو چې دا موږ واس شنو خبره او ډېر زیات تباہی کړی دا. نو هغه لپاره دا کوشش شو چې دلته امریکایانو ته د بیا غ یو اس ای ڈی مشر سمنت پاور سره هلی دیو. نو دی کوشش ته چې دوی یو پاکستان ځان داسې ښکار کړي چې دوی خلک دې سیلاب او بیا د ماحولیتی حکومت تبدیلی ده
هغه ښکار
شوی دی، او هغه لپاره دوی ته پکار چې اوس مرسته ورسره وسی. نو مین مقصد دوی دلته دا و چې دوی مرسته هوښتله چې هغه کمال ماحولیات شوی او هغه د ترهګر په خلاف کوم جنگ وي په دښشه اندازه دا و چې دوی کنوینس کول غواړي چې دوی سره د مرسته جاری وساتل شي.
سلام د ډیر زیاته مننه پیر صاحب تاسو درا تاکسي خه
ډیر مننه. ثانک یو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د خبرونه په دې ځای کې زو د بنو ولوري ته چیري چې د دوه تندرو وسلوالو ډلو ترمنز نن یعنی د شروع یا چهارشنبه په ورځ سخت نښتې شوې دي چې سرچینی وایي درې کسان پکې وژل شوې دي او یو ماشوم پکې ژوبل دی. راځي چې نور خبرګونونه او د پاکستان د پوز دریز واورو او دغه ټول تفصیل د دې پیښې تاسو ته وړاندې کوي د سیمې څخه عدنان بیٹنۍ چې په تیرې خبرونه کې زموږ سره په لوی خیبر پښتونخوا کې ملګری شوی او د دې خبرونه کوربه نصر الله خان ورڅخه پوښتنه کړې دي.
نصر الله صاحب زبا خپل کو خپل اردن کو او کتن کو ته وای چې په بنو کې نن هم چکم کې چکم بنو کېنت علاقې دا هغه ته نږدې لارې او سړکونه تړل شوی میران شاه سړک چې دی هغه هم د گاډو تک تک موخه تړل شوی وو او په بنو کې د انټرنیټ اسنتیا یا موبایل اسنتیا چې دا هغه هم تر اوسه پورې سسپند یا ځنډول شوی دا خو بل طرف ته حکومتي چارواکي دغه داوی لري او دا وایي چې دغه کینټ سیمه کې چې کوم وسلوال راپورته شوی وو او نخته ورسره شوی او هغه پرون عملیات پیل شوی وو نو تر هغه وروسته دغه عملیات کې کامیابی ترلاسه کېدو داوی کوي د پاکستان د پوز چې کوم ویان دی احمد شریف هغه بیګا د شپې د پاکستان مدواتو ته ویل دي چې په دغه عملیاتو کې 25 وسلوال یا تر هغه چې دی ورته وایي دا وجل شوی دي او دغه سی ورسره په علاقې کې یو چې نور دی په سر چې کوم کسانو هغه خپل ځان خپل امنیتي ازرو کړ ته سپارل دي او درې نور چې دی هغه گرفتار کړی شوی دي هغه دا هم ویل دي چې په دغه عملیاتو کې د پاکستان د پوز درې عسكر مړ شوی او ورسره ادبول سپور نور چې دی هغه زخمیان شوی دي خو د علاقې خلک بیا دغه تشویش لري چې تر اوسه پورې په حکومتي کچه دغه داوی کیږي خو کومه چې کینډ سیمه د پبنو خال کې دنه دغه علاقې تر اوسه پورې بند پرته ده او بل طرف ته په علاقې کې اوس هم وقفې سره د فایرینګ یا د ډزو اوازونه چې دي هغه په علاقې کې اوردل کیږي او خلک دغه تشویش هم لري چې کدلته حالات پر ذکر شوی یا سپل شوی نو تر اوسه پورې دغه علاقې خلاص کړل شوی ولې نه خو د بنو انتظامیه وایي چې د عام تعطیل یا د چټۍ کوم اعلان کړو نو سبا به دلته بیا دغه علاقې کې چټۍ ختموي چې کوم سکولونه دي کالجونه دي هغه پرانستل شوی او ورسره په بنو بازار کې اوس د مزګر راسي چې کوم دکانونه دي بازارونه دي هغه پرانستل چې دي هغه هم پیل شوی دي
صحیح اذن بیٹنی سے یو بل خبر هم خطر اغله چې په بنو جانخیل سیمه کې د وسلوالو ترمنځ خطر شوی دا دغه وتغه خط په اړه باندې کړی دی وا کتونکو او ریدونکو سره تفصیل شریک کړئ
بالکل تاسو ته ما ویل چې کوم د علاقې موبایل سرویس ته غبندې پر رسمي ډول خو لچا سره رابطې نه کیږي خو بیا هم په علاقې کې چې کومې د بنو امنیتی سرچینې دي هغه وایس اف امریکا دی واته ویل چې دغه شته نن سهار د بنو په جاني خیل سیمه کې شوې ده او د وسلوال دوه ډلو ترمنځ ډزې شوې دي او په دې کې د دواړو خواو نه درې کسان چې دي هغه وجل شوې دي د خدای سره ښکارا پېژنګلون د ښکارا کړي خدای ویل چې د وسلوالو دوه ډلې دي چې هغه دلته فعالیتونه لرل او په دې کې دغه نقصان مخې ته راغلي دي له علاقې نه ځای سرچینې چې کمی دي یو ورسره چې امنیتی سرچینې دي هغه وایي چې د ډزو کې یو لاروي هم ژوبل شوی دي او دا ډزې په داسې حال پیل شوی چې په جاني خیل سیمه کې چې د بوت ورځ باندې کمی منډیانې لګي نو د دې دوران د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته و او دغه د ډزو سلسله هم شروع شوی و زه به تاسو دا وایم چې جاني خیل کومه علاقه ده د دې علاقې خلک له تیر یو نیم کال راځي احتجاجي مظاهرې کوي او له حکومتي چارواکو څخه په علاقې کې د امنیت د ټینګ غوښتنې کوي او دا وایي چې دغه علاقې له هر قسمه وسلوالو څخه پاک کړل شي په پدې ورستی کې په د خبر پښتونخوا په صوبا او حکومت چې کوم دی د دې چکم چرواکي دی هغه له خوا داسې تاثیر ورکړل کې دوی چې غن دلته خلک چې دی دغه رچګیږي او دلته امنیت ټینګښت دغه په مضبوط لاسونو کې دی یا پایوړو لاسونو کې دی خو دغه د حکومت په خلاف مبالغه کوي خوندن په خپل حکومتي چرواکي دغه منی چې دغه پیخه چې شوی دا د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ شوی دا کم چې د ځای خلکو شکم د امن لپاره غوښتنه دي یا کم ډیماند کوي هغه موقف یا دریز نور مضبوطوي د علاقې خلک بار بار دغه تشویش لري چې د سر په حکومتي کچه د امن پر ځای کولو غوښته چې کوم منلو خبرې هم شوې دي خو بیا حکومتي چرواکي دوی د امن چې کوم غوښته ده هغه نه پر ځای کوي
صحیح اذن بیٹری سپ ډیر کپ لند الفاظو کرا دا و اچ د بنو مهلو وقو پک بنو پکم ځکه واقعا دا بیا په د بنو کې وخت په وخت باندې دغه د تاسو ویل چې مختلف سیمو کې تر هغه ری پیخ هم خطر راځي کپ دې اړه باندې لیک تفصیل د ډیو کتون کو دن کو تور کوي
بنو د خیبر پښتونخوا هغه جنوبی ضلع ده چې پولې ورسره په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان د کیمربت او دغه سې کرک ضلع سره لګیدلې دي او په دې ورسته کې لاس ورځ وړاندې دی هم په بنو ضلع کې د بنو ځای خلکو احتجاجي پرلت کړي وو او له حکومتي چرواکو نه غوښتلې وو چې دلته د چکم کاروبار د پاغه باندې اغیز شوي بل ورسره ټارګټ کیلینګ او هدفي وژنې چې دي هغه په علاقې کې سیوا شوي دي او د هم ویلو چې دکاندارانو یا تجار خلک ته هغه نه کلنګ غوښتل کیږي او دا پرلت د تقریبا نږدې لاس ورځ پورې کړي وو او خو ورسته د هغه وزندول شي د سوبې د ترانسپورت وزیر شاه محمد او د بنو انتظامیه د تباور ورکړي چې دغه علاقې کې شبه د چکم تحفظات هغه لری کول شي او ورسره د امنیت د ټینګښت سره سره د تباور ورکړل شوی وو چې دلته به د مکمل تحفظ ورکول شي تر هغه وروسته به دغه پرله چې د وزندول او تاسو به زموږ چې نه یوازې دلته په بنو کې بلکې د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع چې دلته تقریبا هر ورځ د امنیت پیښې تر سره کیږي چې هغه زموري تاریخ زیاتره تاریخ طالبان پاکستان بیا په غاړه اخلي
ډیر زیاته مننه کوم ودان بیٹنی سره د وخرا کول معلومات شریک کول یو جهان مننه
مهرباني کور ودان
تاسو د دغه پیښې ټول تفصیل واوریدو. د بنو ځای خلک وایي چې د سی ټی ډی د مرکز د پیښې وروسته د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي، او ځایي خلک وایي چې د پیښې په ځای کې اوس هم د خلکو تګ راتګ کم لیدل کیږي. نور حال د ارشاد مومن څخه په دغه ریپورت کې.
د بنو اوسیدونکي وایي د سی ټی ډی د مرکز د پیښې وروسته د بنو د مازیګر رنگینې تتې شوې او خلکو کې یره تره سیوا شوې ده. ځایي خلکو ډیوته ویل بنو سره تړلې علاقو لکه مروت، وزیرستان او ډی خان کې د تیرې سمودینه د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي چې اوس یې اثر بنو ته راورسید. د بنو نه خبریال روفان خان ډیوته ویل په بازار کې د موبایل نیټورک تړل شوی، سکولونه بند دي، او د کینټ په علاقه کې د خلکو تګ راتک کم لیدل کیږي.
کم دے کھینچ را کورونا راضی مطلب دیوار نہ دل باہر چکا نو آغا ہم مطلب مکمل طور پر اگر روڈ سے کم دے سل شوے کے تو دا بنا بندے اگر ہم درف ہو کیگی ہوا سے معمول ہم درف نہ دے ہو بس چتا سزا رشی نو دے تو میٹر سیکل وانے پیدل رتلے شی آغا کور والا بل سڑے نشی ورتلے
زی اوسیدون کو دی وته ول د پیخ روستو د امنیت پاړه د خلکو اندېخنې سی واشوې دي. ټولنیس پال اې د رحمان وزیر وای دین وړاندې په لکی مروت، وزیرستان او نورو سیمو کې د امنیتی ادارو اهلکار او زی خلک په بمی چودنو او هدفي وجنو کې په نخښه شوې دي، کوم چې د بدامنې نوې لهر ده.
جنگ صرف کډوالی نه ده، په جنگ کې تعلیم تبا کیږي، په جنگ کې امن تبا کیږي، په جنگ کې روزگار کرو تبا کیږي، په جنگ کې سر تبا کیږي، په جنگ کې عزت تبا کیږي. نو د جنگ د نام نه کوم د خلک ویرا کوي او کرکه کوي.
په پاکستان کې سی ټی ډی د صوبې پولیسو د مشر د سوري لاندې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره ده. دا اداره وخت په وخت د ټي ټي پی، داعش، القاعده او نورو وسلوالو ډلو د غړو د نیولو او یا په مقابلو کې د وجلو دعوی کوي. ځي خلک وایي په بنو کې د سی ټی ډی دفتر د کین په علاقه کې دی، چرته چې په عامو ورځو کې هم سخت سیکیورټي. خو د نېشنل ډیموکراټک ګوند یو مشر ندیم اسکر دی وته ویل د پیښې ډېرې پوښتنې روچتي کړي چې څنګه د ترهګرۍ د مخنیوي اداره په خپل د دغه سي صورتحال سره مخ شو.
دا هغه خلکو په ضد عملیات کوي چې په خپل وایي چې مونږ دشتګردي د منځ وړو. دا په هغه کې د نن اترې ورځې مثال هغه خلکو یعنی نتونه بند کړی دي، لارې ګوتړې بند کړی دي. بیا په هغه کې د نن د دوی ویډیوګانې هم راځي، هغه بعد چې مثال دوی سټریټ هم لټکوي، بیا هغه بعد کې سي جی راځي، بیا مثال اټیک کیږي. په هغه کې د نن بیا وایي چې تمر دمر مونږ دشتګرد ووژل. بیا په هغه کې د نن یا سلسله تر اوسه پورې هم ولاړه نه ده. ټیم په ټیم دمکه هم وشي، ټیم په ټیم فایرینګ هم پکې وشي.
ندیم اسکر ویل دوی وړاندې هم د زیاتېدونکو ترهګرۍ، بمی چودنو او هدفي وجنو په ضد احتجاجونه کړي، او د بنو د دې پیښې په لړ کې به هم نږدې ورځو کې خلک راټولوي او د حکومت نه بعد د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو هم په دې لړ کې یو بل مهم ریپورت ولوري تاسو په امره ګرځول چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په څرګند پیغام کې ویلي دي چې حکومت به هیڅ کله هم ترهګری ډلې یا سازمانونو ته د شهیدانو قرباني په بی ځای نزي او ولس به د خپل زړور ځواکونو تر څنګ ترهګری ختموي. د وزیر اعظم دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې خیبر پښتونخوا کې د ترهګری پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. راځي چې نور تفصیل یې د اسلام آباد څخه د رابیه پیر په ریپورت کې واورو.
وزیر اعظم شهباز شریف په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د ورستۍ پیښو په اړه خپل پیغام کې واضح کړی دا چې ریاست په هیڅ قسمه ترهګرۍ ډلې او تنظیم ته سر نه ټیټوي. نوموړي ویلي له ترهګرو سره به د سیاسي قانون او قانون له مخې سخت چلند وسی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د امنیت سیمواري د صوبو په غاړه د خوفاکي حکومت د ستونزو ته سترګې نسی پټولی، دوی به له صوبو سره په ګډه د ترهګرۍ په ضد مبارزه وکړي. البته د څېړونکو وینا ده چې په دې اړه حکومت په اخلاص سره ګامونه پورته کولو ته اړتیا لري. د پخوانی قبایلي سیمو سینیټر شمیم افریدی وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي
منافقت
تیر ورځ د دفاع وزیر خواجه آصف د کامی اسمبلی غونډې سره وینا کې ویلی وو د ترهګری پیښې په نورو صوبو کې هم سوي، خو داسې ښکاره ثبوتونه شته چې د پولي هاخوا یا په سیمه ییزه کچه ترهګر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې راپورته کیږي. ستر خبریال طاهر خان د کلدم تحریک طالبان پاکستان دغه بریدونه د حکومت لپاره یو چیلنج ګرځوي.
چې په هغه بیانیې کې چې کله دا اوربند ختمو د جون دا ورنې نیټې چې دی اعلان کړی وو، اوس بخای هم کنه دا چیلنج بالکل دی. پاکستان د فوج لپاره به خاص کر نوې فوج مشر راغی، اوس خو به دا ګورو چې پالیسي هم دغه زړې وي که نوي. پاکستان خدای وو چې غي د افغانستان فعالیت کې نو فعال افغانستان چې فعالیت کوي نو خو بیا د پاکستان لپاره چیلنج نور هم زیات.
په تیره یک شنبه په بنو کې د سی ټی ډی په ودانۍ باندې کلدم تحریک طالبان پاکستان قبضه کړی و او ځواکونه یې غیر غمال کړي وو چې د فوج د ویان تر مخه د فوج د عملیاتو په نتیجه کې ناکام ګرځول سوی ده. د فوج د مطبوعاتي څانګې ویان میجر جنرال احمد شریف چودري د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي وو چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 ترهګر وژل سوي، درې نیول سوي او و ځان تسلیم کړی دی. نوموړي دا هم ویلي چې ترهګرو تبا د هیواد امنیت خرابولو اجازه ورنه کړې سي. په بنو ډیویژن کې د پولیسو پر مرکز د ترهګرو برید یوازنی امرت نه دی چې په تیرو ورځو کې مخې ته راغلی. د دوشنبې په ورځ پېښور کې د استخباراتي ادارې یو سب انسپکټر په ډزو وژل سوی و. د دې ترڅنګ شمالي وزیرستان کې یو ځانمرګي برید کې یو فوجي او دوه ملکي وګړي وژل سوي و. په بلوچستان په خوزدار کې پرله پسې بمي چاودنو کې 40 تنه ټپیان سوي و. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د امریکا غږ دی و دا او تاسو د غ خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري. په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ یا د خوندیتوب د قانون کال 2018 پر ضد د شوو درخواستونو د اوریدنې پر مهال وفاقي شرعي عدالت ویلي دي چې د نرخزیانو ماشومانو حالت د ټولنې په مخ یو داغ دی. د وفاقي شرعي عدالت مشر قاضي ویلي دي چې د مجرمانو لخوا د نرخزیانو ماشومان استحصال کیږي او د دوی ساتنه د ریاست ذمہواري ده. نور تفصیل د اسلام آباد څخه د وقار احمد په دغه راپور کې اورو.
دا اوریدنه په داسې وخت کې شوې ده چې په پاکستان کې نرخزیان او نرخزي ماشومان د ژوند د خطر ترڅنګ د تشدد او جنسي تیرو د ګواښونو سره مخ دي. پاکستان کې د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکو وای ټولنه کې د نرخزو ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو او د تشدد پیښې زیات شوې دي.
موږ سره د ماشومانو پر ضد د تشدد کیسونه راځي، نو په هغه کې زیاتره د نرخزیانو ماشومانو کیسونه هم وي او د دې بنیادی وجه دا ده هغه ماشومان دي چې له کورنو څخه ته پاملرنه نه وي شوې او دوی د مجرمانو هم آسان هدف جوړیږي.
د کال 2018 د سر شمیرنې تر مخه په پاکستان کې د نرخزیانو ټوله آبادی 10,400 ده، خو د نرخزیانو د حکومت پالین دا شمیره د 15,00,000 څخه زیاته یادوي. په پاکستان کې نرخزیان نه یوازې د ټولنې په کچه د توپیری چلند سره مخ کیږي، بلکې د هغوی خلاف د تشدد پیښې هم مخې ته راځي او د بشري حقوقو د سار نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د اکتوبر کال 2021 او ستمبر کال 2022 مینز موده کې نږدې 8 نرخزیان وژل شوی دي چې په ایشیا د قتل کړي شو نرخزیانو تر ټولو زیاته شمیره ده.
تشدد کې واقعات به
د نرخزیانو ماشومان سره جنسي تیری هم کیږي او د هغوی پر ضد د تشدد پیښې هم ریپورت کیږي او د دوی د تحفظ لپاره په پاکستان کې قانون هم شته، خو د داسې پیښو د ریپورتینګ طریقې کار لا ډیر ستونزمن دی. په پنجاب کې دا طریقې کار بیا هم مضبوط دی، خو په بلوچستان کې دا ډیر کمزورې دی او په نورو صوبو کې هم دا طریقې کار سناسه کار کوي.
قومی اسمبلی په کال 2018 کې د نرخزیانو حکومت د ساتنې قانون منظور کړو چې نرخزیانو ته قانوني پیژندنه ورکړي. د قانون لمخې نرخزیان حق لري چې په حکومتي ادارو کې د جنس په اساس ريجستر شي او دوی ته د ژوند بنیادی حقوقونه ورکړي شي. خدا قانون د قومي اسمبلی او د سینټ څخه د منځوره ورستو لډیرو قانوني ستونزو سره مخ دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او ریدونکو خبرونه د عوام لري. زو د یو نړیوال ریپورت ولوري ته چې د نوومبر په میاش کې په اسرائیل کې شوې انتخاباتو کې د پخوانی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ګوند بریا ترلاسه کړې ده، خو د ک بنیامین نتنیاهو واک ته بیا رسیږي نو څیړونکي په راتلونکي کې د اسرائیل او ترکیې د اړیکو په اړه پوښتنې او خبرداري ورکوي. څیړونکي دغه خبرداري د نتنیاهو او د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ترمنځ پخوانیو ترینګلو اړیکو ته په کتو سره ورکوي. نور معلومات د وی او ای خبریال ډوریان جانس په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
پټاکنو کې دا بنیامین نتنیاهو بریا او د نوی وزیر اعظم په توګه ټاکل په داسې حال کې کیږي چې د ترکی او اسرائیل په اړیکو کې تودواله روان دي. دا نتنیاهو د پخوانی واکمنۍ پر مهال هغه او د ترکی صدر رجب طیب اردوان د یو بل پر ضد د سپکو ویناګانو تبادله کړې وه.
د دې دوانو مشرانو ترمنځ د ویناوو جګړې موجود دي. په ځانګړې توګه وروستو د هغې چې په 2013 کال کې د اړیکو د عادي کولو په خوانی هڅې د کړکې ښکار شي، خو دوانو مشران ډیر عملی دي او دوی دوانو وس ډیر وخت نه په واقع دي.
رجب طیب اردوان په چټکتیا سره نتنیاهو ته ټلیفون وکړو او هغه ته یې په ټاکنو کې د بریا مبارکي وویله. دواړو غاړو ویلي چې خبرې شیوه. ایران دغه دواړو مشرانو ته بنیاد جوړوي ځکه دوی په سیمه کې د ایران زیاتیدونکي اثر او د تهران د اټمی انرژي د پروګرام په اړه شریکې اندېښنې لري.
د ترکیه او اسرائیل ترمنځ پاړیکو کې یو لوی بدلون راغلی دی. دا د دواړو خواو د پاره ګټور دی. اسرائیل د ایران سره لوی سرخوږی لري. په ځانګړې توګه خاغلی نتنیاهو د ایران د اټمی وسلو په اړه ډیر شکمن دی. د هغه یعنی نتنیاهو په وینا دوی یعنی ایران تقریبا نږدې دي چې اټمی طاقت ولري. همدارنګه دا کار د ترکیه د مهمو ګټو خلاف دی. دا به په منځنی ختیځ کې د قدرت توازن ختم کړي.
خو نتنیاهو په هغه سیاسي ګوندونو په ملاتړ تکیه کوي چې ځینی سیډونکو وای د فلسطین په وړاندې سخت دریزه تګلارې لري. خدا اردوان د فلسطینانو د پاره کوي ملاتړ په پام کې لرلو سره دغه خبره د دواړو ترمنځ د احتمالي جنجال سبب جوړی دی شي، خو کې دی شي د انکاري لمړی توبونه بدل شي وي.
په تیرو وختونو کې پر روایتي توګه د فلسطین مسله د ترکیه او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو لپاره د لچمس آزموینه وه، خو زه فکر کوم چې اوس وختونه مختلف دي. د ترکیه خیال دی چې د اسرائیلو ملاتړ ته اړتیا لري او د اسرائیلو سره یې ستراتیژیکي اړیکې جوړې کړې دي.
د اسرائیلو سره د اردوان اړیکې په سیمه کې د اړیکو د شکولو د پراخې پالیسۍ یو برخه ده. سیډونکي دا خبره په ګوته کوي چې د سیمې هیوادونو ډیر مشران د فلسطین د مسلې په اړه د اردوان د قوي ملاتړ نه ناخوښه وو. د اوس لپاره د انکاري لومړی توګه د انرژي نه تر دفاع د اسرائیلو سره د همکارۍ باندې مرکز دي.
بیا وایم چې ترکیه اسرائیل سره ګډه همکاري ته لیواله ده. ما د اسرائیل سره په پوځي برخه کې کار کړی دی. موږ د ترکیه او اسرائیل ترمنځ ډیر ښه تړونونه جوړ کړی دي.
د اسرائیل او ترکی دفاعي صنعتونو مارکیټ یو دی، خو سیډونکو وړاندیز کوي چې د دواړو مشرانو ترمنځ تیر وخت په کتو سره هر ډول همکاري به ډیر محتاط وي. عابد حسین، وی او ای، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د یو بل نړیوال ریپورت ولوري تاسو په امرا ګرځو چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د امریکا سفر باندې راځي او د وایټ هاوس د دولت ترڅنګ به د امریکا کانګرس ته وینا هم کوي. په اوکراین د روس د یرغل نه وروسته دا د زلنسکی لومړی معموله بهرنۍ دوره ده. راځي چې تفصیل یې د ارباب محمود علی څخه واورو په دغه راپور کې.
زلنسکی د سفر نه وړاندې په خپل یوټیوب کې ویلي د پوینا زه امریکا ته په لار یم چې خپل مقاومت او د اوکراین دفاع مضبوطه کړو. په خاصه توګه به د امریکا د حکومت سره د تعاون خبرې اترې وي او د دواړخیزه ملاقاتونو سره سره به کانګرس ته وینا هم کوم. یو لوړ پوړي چارواکي خبریالانو ته ویلي ولسمشر جو بایدن زلنسکی ته د راتګ بلنه ورکړې چې د هغه سره او د ملي امنیت د ټیم نه علاوه د هغه د کابینې د غړو سره وویني. چارواکي وویل په خبرو کې به د جنگ د ستراتیژي په اړه ژورې خبرې کیږي چې کومې وسلې او پوځي تربیت امریکا او د امریکا اتحادیان اوکراین ته ورکول شي. د دې سره سره به د اقتصاد، توانایي او بشري مرستو په اړه هم غور کیږي. چارواکي وویل د پوینا ولسمشر جو بایدن به په دې غور ونه کړي چې په تیر وخت کې څه مرستې ورکړل شوې دي، بلکې په دې به توجه وي چې نن به څه کوو او دا به تر هغه دوامداره ساتو تر څو چې حاجت وي. د زلنسکی په اړه نه د معلومه چې هغه د اوکراین نه بهر سفر کړی سیوا د دینه چې هغه تیر ورځ د سرخار کایف نه ختیځې سیمې بخمو ته تللی و، چرته چې اوکراینی ځواکونه د روسي پوځ سره په سخته جګړه کې بوخت دي. زلنسکی بیا بیا د امریکا او نورو نه غوښتنه کړې چې د روس د ډرون او میزایلو د مقابلې لپاره ورته د هوایي دفاعي نظام مرستې ورکړي. د روسیې د صدر ولادیمیر پوتین ځواکونه د اوکراین یو شمېر ښارونه او انفراستراکچر په نښه کړي. امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا به اوکراین ته نوی پوځي امداد اعلانوي چې پکې د پیټریټ میزایلو بیټریز هم شامل دي، کوم چې په مختللي هوایي دفاعي نظام دي او اوکراین ته مخکې نه دي ورکړل شوی. هغه وویل دا به لږ وخت اخلي خو د اوکراین ځواکونه به د نظام د چلولو په اړه په یو دریم هیواد کې تربیه کیږي. چارواکي ویلي د خبرو اترو ترڅنګ د زلنسکی سفر به دا پیغام هم ورکړي چې امریکا اوکراین ته او دغسې نورې نړۍ ته ژمنه ده. چارواکي ویلي د پوینا دا به پوتین او نړۍ ته یو پیغام وي چې امریکا به تر هغه د اوکراین سره ولاړ وي تر څو چې ضرورت وي. پوتین د جنگ په پیل کولو کې ډېره تېروتنه وکړه او ګڼل یې چې د اوکراین خلک به پریوزي او نیټو به بې اتفاقه شي. هغه په دواړو کې په غلطه و، هغه زموږ د طاقت په اړه په غلطه و او دا سفر به یې ورته غلطي ور وښيي. د ایوان سپیکر نانسی پلوسی د زلنسکی د دورې په اړه خط خور کړی چې ایوان ته به ورځي او لیکلی یې دي د دې په وینا دا جنگ د ډیموکراسۍ جنگ دی او موږ په انتظار یو چې ستا د اتفاق، مقاومت او حوصلې ډکه وینا واورو. ستا د قیادت نه او د بلنې د منلو نه مننه کوو. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
زین سناتاجک څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده. تاسو ته پته ده چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بې ضرره دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د معذورتیانې بچ وساتي.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، یو واری بیا تاسو بیا یو د پاکستان ولوري ته چیرې چې په مطبوعاتي ریپورټونو کې ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د سیلابونو لکه بلا وختي زیان په ترڅ کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ته د قرض پروګرام لاندې خودل شوو شرطونو ته د بیا کتنې خواست کړی دی. یو په دې لړ کې د خزاني مرکزی وزارت په نړیواله کچه د رول لوبولو لپاره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت څخه مرسته غوښتې ده. راځي چې د اسلام آباد څخه د ډی وی خبریال ارشد حسین څخه نور تفصیل په دغه راپور کې واورو.
پاکستان دریز لري چې ایم ایف ته د سیلاب او نورو اقتصادي ستونزو په تناظر کې د خپل لوزنامې شرطونو ته بیا د سره کتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې په نړیوال کچ د ګرانې او اقتصادي بحران له کبله نورې سختې فیصلې نشي کولې. د پاکستان د حکومت او نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف ترمنځ د 1.1 ارب ډالرو د قسط په سر د نهمې ارزونې خبرې درېدلې چې له کبله د هیواد اقتصاد یو ځل بیا د غیر یقیني صورتحال ښکار شوی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د مرکزی بینک سره د غیر ملکی زر مبادله ذخیره د 6.1 ارب ډالرو ښکته کچې ته راغلې او پاکستانی روپۍ ورځ تر بلې د ډالر په مقابله کې خپل ارزښت بیلي. د اقتصادي چارو کارپوه شهریار بټ وایس اف امریکا ډیوه سره خپل تجزیه کې وایي څومره څومره چې پاکستان د ایم ایف د پروګرام څخه لرې کیږي ورسره د هیواد اقتصادي وضعیت به نور هم خرابیږي، ځکه چې د پاکستان د حکومت سره د ایم ایف نه پرته بله کملار نه.
ایک تو آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشن تھی، آئی ایم ایف چاہتے تھے کہ ہم ایک مربوط پلان ان کو دیں کہ ہم جو لاسز ہیں سیلاب کے بعد وہ کہاں سے پورا کریں گے، گورنمنٹ وہ دینے میں ابھی تک ناکام رہی ہے.
هغه وی آئی ایم ایف د پاکستان د حکومت نغواړي چې هغه به د سیلاب لکبله د هیواد اقتصاد ته اوختی زیان د چرته نه پوره کوي، او په دې اړه د پاکستان حکومت آئی ایم ایف ته په یو واضح کلنلار ورکولو کې ناکامه شوی. بل شرط دا دی چې آئی ایم ایف د پاکستان حکومت ته د پیټرولیم لیوی په مت کې د 2.5 ارب روپو هدف ورکړی دی، خو حکومت دغه هدف هم نشي ترلاسه کولی، او کیدی شي چې راتلونکو ورځو کې حکومت په پیټرولي مصنوعاتو سیلز ټیکس ولګوي. او بل دا آئی ایم ایف غنی چې د محصولاتو مرکزی بورډ به سکل د محصولاتو ټاکلې هدف ترلاسه نکړي شي، او له دې سره آئی ایم ایف غواړي چې د پاکستان حکومت د 625 ارب روپو نوي ټیکسونه ولګوي. تیر اونۍ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د آئی ایم ایف د چلن غندنه کړې وه او ویلو چې قرض ورکونکي نړیوالې ادارې د هیواد په خپو کې بیړې اچولې چې لکبلې حکومت د سیلاب ځپلو په بهاله کې د ستونزو سره مخ شوي. او د دې ترڅنګ د خزانې د مملکت وزیر عائشه غوث پاشا هم د قامی اسمبلی یوې کمیټې ته په دې وروستو کې ویلو چې د پاکستان حکومت په ځنو چارو د آئی ایم ایف سره اختلافات لري، چې لکبلې د آئی ایم ایف نهمه ارزونه د تاخیر ښکار شوې ده. د پاکستان د حکومت او آئی ایم ایف ترمنځ د 13 نومبر په 13 نیټه خبرې شوې وې، خو تر اوسه پورې آئی ایم ایف د نهمه ارزونې جدول نه دی جاری کړی. مطبوعات د سرچینو د خولې لیکي چې د پاکستان حکومت آئی ایم ایف ته ویلي چې هغه به نور نوي ټیکسونه نه لګوي او د نورو سرچینو د لارې به خپل آمدن کې اضافه کوي. ورسپانې دی نیوز په خپل یو خبر کې لیکلي چې آئی ایم ایف د پاکستان حکومت ته ویلي چې د بجلی په مت کې صارفینو ته پاتې 15.5 ارب روپۍ دی وصول کړي. د اقتصادي چارو خبریال او سیلنکار مهتاب حیدر ډیوه ته وایي دا وخت د پاکستان او آئی ایم ایف ترمنځ د اختلافاتو لویه وجه د توانائی سیکٹر دے.
ریونیو سائیڈ، انرجی سائیڈ اور ایکسچینج ریٹ کے اوپر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتا.
هغه وای ترسو پوری چی د محصولات او توانائی او د ایکسچینج ریټ په سانګو کې د پاکستان د حکومت او آئی ایم ایف ترمنز اتفاق نکېږي، نو تر هغه پورې به د آئی ایم ایف پروګرام بحال نشي. د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د محصولات او د مرکزی بورډ د سرچینو د خلوی لیکلي چې دوی د ټیکس د غلا کوونکو څخه د پیسو د وصول کولو لپاره حکومت ته یو کوټلې منصوبه وړاندې کړې ده، چې په ترس کې به د پاکستان حکومت سره د پاسه 2000 ارب روپو هدف پوره کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د امریکا غږ ډی وی خبرونه ده، او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډی سی د استوديو څخه اوري او وینې. په دې خبرونه کې موږ تاسو لپاره اقتصادي او نور څېړنیز راپورونه لرو چې تاسو سره شریکو. هیله لرو چې را سره مال پاتې شي. زو د یو بل اقتصادي ریپورت ولوري ته. په پاکستان کې د سرو زرو نرخونه ورځ تر بل په زیاتېدو دي. نن سهار د سرو زرو یو تولې قیمت 1,02,000 روپۍ وو، بیا ماسپخین دغه نرخ 1,08,000 روپۍ یو تفی توله او لوړ شو یا ورسېده. په دې اړه نور تفصیلي ریپورت د هاشم علي او سادیا قاسم شاه په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې د ودونو په دې موسم کې د سرو زرو نرخونه اسمان سره خبرې کوي، او ورځ په ورځ د نرخونو کې اضافه روانه ده. د پیښور خال اندرشیر صرافه بازار ته د اورمل نه سودا د پر راغلی شیر محمد وای د سرو زرو نرخونه دومره سیوا شوی دی چې د غریب د وس نه وتل دی.
غریب سړی خو مخ کې وته ولا کولا غي وس نشه غسته او دا سه واز سر نه ټول شي نور زره ګران دی آر شه ګران دی و وړو توړه څو تلا را په 200 روپے وړو توړه و بل روزه وس 2500 دا به کم ځنه برابرۍ سره د سره خوري خټه کم کوه خټه کار خراب دی.
ته چا شنبه په سحر کده سلیری شکایت یو تولی سرو زرو نرخ 1,28,000 نو تر ماسپخینه پورې دغه نرخ 1,88,000 روپے رسیدلو. خو د زرګرانو د دغه غونډي یا د صرافه ان جولیس اسوسییشن صدر شیر فرزند وای اندیښنه لري د سرو زرو نرخ کې د دې قسمه اضافي شاته وجه مارکیټ کې د سرو زرو مصنوعي قلت کې دی شي.
تاسو حساب لګوي چې ډالر په خپل ځای ولاړ دی، سونی عالمی ریټ هم ولاړ دی او ریټ هم د سی لسپینځل زر روپے توله بر روان دی. نو دې کې آلریډي دا مافیا انوالا چې کم دا غټ سټاواز دی چې کم د کراچۍ لاهور کې ناشتي دې خلکو ټول مصنوعي کې لږ جوړ کړی دی.
د پیښور د صرافه اینڈ جولیس اسوسییشن جنرل سیکرټر او یو زرګر بختیار غفران هم وای د پاکستان غیر یقیني معاشي صورتحال لوجي خلکو یو ډالر او اوس سرو زرو کې سرمایه کاری شروع کړی ده.
بس مقابل تمال روان دی او کراچی کې ریلوی نو ستران دي چې هغه په دې باندې لوی دغه نه سبا شروع کړی ټول سرمایه غسه ته روانه ده. په دې وجه ریټونو زیات دي نه ډالر زیات دي او نه انټرنیشنل مارکیټ زیات اوس خاطه کې هډیر زیات ریټ لګلي کم کم دوه نیم لګ روپیا ریټ دغه زیات شوی دی.
کپ ملک یو طرف ته د خوراک سکاک او د نور د ضرورت سامانونو نرخونه هم سیوا شوی دی. په دې غیر یقیني معاشي صورتحال کې د مالی تحفظ لپاره ډیرو خلکو په سرو زرو کې سرمایه کاری شروع کړی ده او د زرګرانو تر مخه کپ ملک کې معاشي صورتحال هم دغه شانتي روان وي. راتلونکو ورځو کې د سرو زرو د یو تولی نرخ 2,00,000 روپیا ته هم رسیدې شي. کیمرامن هاشم علي سلا سادیا قاسم شاه
او تاسو بیایو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې په دې ایالت کې په لیرې پرتو سیمو کې یخه هوا یا یخنی په زیاتېدو ده او د دې سره غریبو خلکو مشکلات هم په زیاتېدو دي. دوی وایي چې استعمالي ګرمې جامې قیمتونه هم په لنډه بازارونو کې ډیر زیات شوي دي چې د مخکې څخه خوړو توکو قیمتونو نه هم سیوا کېدو لامل مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي. راځئ چې د نعمت الله سرحدي دغه رپورټ په کله سره وګورو.
دا وخت د بلوچستان ایالت په زیاتره سیمو کې د تبدش درجه کښته راشو سوي ده او د یخ کچه زیاته سوا سوي ده. خو د سیمې ادي خلک وایي دغه د یخ په سیزن کې دوی د لنډه بازار څخه په سیمې ځجه به ورته کباړي ویل کیږي. یوازنی اسره و خو د هغه قیمتونه هم سش کال ډیر لوړ دي. دوی توان نه لري دغه د کباړي ګرمي جامې رانیسي او خپل ځانونه او کشنیان د یخنۍ څخه وساتي.
درغلی بچی مرا وستره ده چې گنجی یو کوټ یو شی ورواخو د یخ رالی نو خنه پوری کی په زړه وسته پوری کی په دا کواړی باندې بخاب خلک گزاره بکول یا شی په یو در سلو په دبا باندې کوزا دي دا وسته زره درته سب کم نو
د پاکستان شمارېتی ادارې روان کال په اگست په خبر رپورت کې ویلي چې بلوچستان صوبه د دولت نور صوبو په پرتلا په ترقی کې د ټولو شاته ده. په دولت کې روان نگرانی بیا د بلوچستان په لیرې پرتو سیمو کې آباد او ادي خلک ژوند هم نور سخت کړی دي. دلته د خوراکي توکو بیا د نور منډکو په پرتلا ډیر زیاتې اوچتې دي. کڅه هم حکومتي چارواکي دغه داوی کوي چې دوی د ګرانی کچه راکمولو د پاره خپل حل ځلې کوي. خو د چمن سره د شهر وسیدونکو سید محمد وای چې حکومت تیلو بای راکمې کړي نوې دغه قیمتونه په کابو کې ناراضي.
تیل نه سرزانه هیڅ شي نه ارزانه کیږي نه ولر ځنه کی نه بوتي نه پرور پرور لاغ دی وس په 15,000 روپۍ دی. دا د تیل د وځ سکنې پرور خو 15,000 ته نه رسي. دا ګرد ګرانی سي ده دا د تیل سره جوړه ده. تیل نه سرزانه هیڅ شي نه ارزانه کیږي.
خو چمن سره د شهر کې دغه د کواړی استعمالي ګرمي جامې خرڅونکو ظلمي خانوای چې د ډالرو په مقابله د روپی ارزښت راکمې دوه لوجه هم دغه استعمالي ګرمي جامو کې متونه سیاسي بي دي.
ډالر ګران سوي دي زموږ مالونه زیات ډالرو سره تړون لري او د خلکو سره د روپو نه ستاسو کاروبارونه نسته. پر جبرډر پر سیمه باندې وړو وړي او د دنیا په ساتار شي ګران دي. زموږ دکانداري هم سره کمزوري دي. خاص بازار نسته.
پروانو شپو کې د استعمالي ګرمو جامو د قیمتونو سره سره سوزونکو بوټو ال پی جی ګیس قیمتونه هم سیاسي وي دي. خوراکي توکو کې د وړو بای په 100 کیلو بوجي کې د 500 څخه بیا تر 800 روپو پر اضافه شوی ده. سیدار لزر شاوخوا قیمت باندې د وړو 100 کیلو بوجي دلته خرڅيږي. نعمت الله سرحدي وی وی دیوا چمن.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو نننۍ خبری خبرونه او واوریدله او ولیدله. په دې هیله چې تاسو د خپلې سیمې د خبرونو څخه با خبره شوي وي او کوم ریپورتونه او مواد چې تاسو لپاره مراغون کړي و دا غي څخه مو معلومات ترلاسه کړي وي. زه د دې خبرونه قربانه او مامو نظر شهید او د دې خبرونه پروډوسر مو زموږ همکار سلمان یوسفزی چې تاسو لپاره د ټول مواد راغون کړي و تاسو سره شریک کړل په خبرونه کې. تاسو خپل اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو او په دې هیله چې ښه چاره ولري. سلوړه او آباد اوسئ. الله پامانه.